السلام علیکم دا آزادی رادیو دا په سر کې هم د دې سات خبرونه په بدخشان کې د طالبانو ځای چارواکي وای چې د یخی حواله کبله نه ماشومان مړ شوی دي په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزودین احمدی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل چې دغه ماشومان تیر څو ورځو کې په شهر بزرگ جرم او بهارک ولسوالیو او مرکز فیض آباد کې مړ شوی دي په غور کې هم سړی هوایا وکلن ماشوم مړ کړی دا خبره د غور د ولایتي روغتون چارواکو آزادی رادیو ته تایید کړي د روغتون د احوال لمخې په دې وکلن ماشوم سربیره چې د سړی حواله عمله یې سا ورکړي پنځه نور کسان هم د سړی حواله عمله سخت ناروغ شوي دي ناروغ او جوبل کسان په روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي د طالبانو پیښو ته د رسیدو وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو څو ورځو کې سړی هوا په اتو ولایتونو کې شاوخوا اویا کسان مړه کړي او اویا زره څاروي یې له منځه وړي دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د نجونو د ښځو او کار او د تعلیم په اړه اندېښنه ښودلې ده میرمن امینه د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې امینه محمد او مولوي حنفي د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ په ټویټر خپاره شوي دي د نیوزیلند صدر اعظم جسنی دا اردرن وای پر راتلونکو څو اونیو کې استعفا کوي هغې دا خبره په یوه خبری کنفرانس کې وکړه او یې ویل چې د څلورو نورو کلونو لپاره د رهبری اړینه انرژي نه ده ورپاتې او هیله منه ده چې د کارګر ګوند له خوا یو نوی کس صدر اعظم ته وټاکل شي د نیوزیلند ټاکنې په فبروري میاشت کې ترسره کیږي جسنی دا اردرن په 2018 کال کې صدر اعظم شوه د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف نن د خپل هیواد ولسی جرګه لغو کړه او اعلان وکړ چې د مارچ په 19 د وار لمخه پارلماني انتخابات ترسره شي په قزاقستان کې دوه میاشتې مخکې د ولسمشری وار لمخه انتخابات وشول د ټاکنو ته د پروسه کال د جنوري د میاشتې حکومت ضد خونړیو مظاهرو لاره هواره کړه د دې اعتراضونو په لړ کې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف واک کمزوری شو د ارمنستان په یو پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پایله کې 15 پوځیان مړ شوي او درې نور ټپیان دي د ارمنستان دفاع وزارت وایي د اورلګیدنه د جنوري په 19 د دغه هیواد پلازمینه یروان ختیځ ته په 110 کیلومتره کې د ګغانکیک د ختیځ سیمه په یو پوځي اډه کې شوې ده او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي د فوټبال فدراسیون د خبرو پر اساس د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي وکړي دغه سیالي چې تایلند هیواد کوربتوب کوي د مارچ میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او پایلوبه به یې د همدې میاشتې په 26 نیټه وي بیا هم سلام د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي د خبرونې ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې قربانه زموږ همکارا ملالې بشیر ده څو شیبو کې سټډیو ته راځي خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په داس حال کې چې په افغانستان کې څه د پاسه یو میلیون وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري دا چې یخنی څاروي وژني دوی ستونزې نور هم ډیریږي او چا چهارشنبه په خپل ټویټر پانه لیکلی دی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت یخنی د خلکو زرګونه څاروي ورمړ کړي په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او میلیونونه افغانان نشي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او روان ژمي د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونی کېږي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي وچا پرون ناوخته چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې 21.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو مسؤول عبدالله محمدي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي سخت یخنۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږ 10 کسان وژلي او تر 10 زره پورې څاروي له منځه وړي نوموړي ویلي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی دغه طالب چارواکي زیاته کړي چې د اټکل لمخي سړه چپا په یو بل اونۍ او یا هم تر دې ډیر وخت لپاره موجوده وي. په همدې حال کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او د دې هیواد میلیونونه وګړي نشي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. آی سی آر سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې روان سخت ژمی د خلکو د ستونزې لا پسې زیاتې کړي. سره صلیب ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې لسلر ویشت میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نږدې شل میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له جدي ستونزې او څلور اشاریه اووه میلیونه وګړي د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي. د روانې میلادي میاشتې له لسمې نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په غور او یو شمېر نورو مرکزي سیمو کې د حرارت درجه منفي درې دېرش ته ټیټه شوې. پر افغانستان د سړې هوا ځپون کې څپه داسې مهال راغلې چې له دې وړاندې دغه هیواد کې بشري وضعیت نازک او د اندېښنې وړ ښودل شوی. ملګرو ملتونو په تېره ډسمبر میاشت کې د خپلې یوې ارزونې له مخې وویل چې په 2023 کال کې به 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په نادولتي ملي او نړیوالو مرستندوی موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو د کار د بندیز پرېکړې له اړمنو افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو بهیر اغیزمن کړی او زیات شمیر ادارو خپلې مرستې ځنډولي چې د چارې د افغانانو ژوند له سختو ننګونو سره مخ کړی دی.
و موریدل چې په افغانستان کې د روان ژمی او لکبلې د زیانونو په اړه باندې او چا او د غراز سره صلیب اندېښنې خودلی دا چې سړه هوا چاته ډیر زیان اړوي او د کومې کټګوري خلک ډیر له خطر سره مخامخ دي. همدا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د وی مرکې په پایل کې د چارو لکتون کې عبدالنصیر رښتیانه کړی ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد ده او زموږ زراعت هم وابسته په ورښتونو یا برف و واورو په دشان باندې تړلی ده. کله چې موږ د دې شاهدانو څو چې برفوري یا بارون کېږي نو په هماغه کال کې زموږ زراعتي حاصلات هم ډیریږي. نو که چېرته وچکالي نو خامخا د زراعتي محصولاتو هم کمښت سره مواجه کېږي او بزګر ډیره متضرر کېږي. در حال کې چې تاسو پیږی چې اتیا سلنه خلک د افغانستان زراعت پیشه ده، یعنی په زراعت بخش کې مصرفیت لري او شپته سلنه خلک د همدې زراعت لار نه خپل ژوند مخته بوزي. نو بر علاوه د دې چې دا ورښتونه یا برف و باران ډیر ګټه کوي زموږ زراعت لپاره، د بل اړخه که تاسو وګورئ د فقر، بیکاري او خصوصا د یخنۍ کولای شي چې د افغانستان د خلکو بېوزلو خلکو ته ډیر زیانونه هم ورسوي. تر دې مهاله اوس تقریبا اویا کسان د دې یخنۍ له امله په خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او اکثریت هغه قریجات یا هغه کلی چې لارونه لاره نه لري، یعنی سنډر او معیاري جادې یا سرکونه نه لري، کله چې واوره وریږي نو دا لار ټول بندیږي او خلک ډېر په مشکل کې مشکل سره مواجه کیږي.
ډیر مننه. رښتیا سپ تاسو د ته هم اشاره درلودله چې د یخنۍ دغه څپې ډیر خلک متضرر کړي دي، خو په دې هم را سره لګوغه کیږي چې ډیری کوم طبقه خلک متضرر شوی دي یا زیان ورته ورسېدلې دي؟
خو تاسو پیږی چې ډیر عوامل شتون لري چې خلک وضعیت اقتصادي له هغه ډیر وضعیت خراب شوی ده. ځکه چې یو خو د ژمي په وخت کې داسې یو موسم ده په افغانستان کې چې دلته اکثریت تجارتي یا اقتصادي فعالیتونه په ټپه دریږي، ځکه چې هوا ډیره یخیږي. او د بل اړخ نه تاسو ګورئ چې په هغه لره سیمو کې چې خلک غوونه د اقتصادي لوجنه پرمختګ نه کړی او اکثریت خلک بزګر یا مالدار دي، نو ډیر فقیر او بشره خلک دي او مرکزو ته یا شورو ته لاسرسي نه لري. او په هغه سیمو کې په خو هم جنگونه او نارامي هم و. نو کله چې دا واوره یا یخنۍ راځي د دوی سرکونه بندیږي او هغه سیمو کې کاروبار هم نشته.
رښتیا چې د یخنۍ د دغه چپی دوام څومره خطرناک دی او د کابو کېدو لپاره به څه وشي؟
زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې دلته یو اداره په نوم د حالت اسرار یو اداره لرو او په دغه حالتو کې دوی خلکو سره، بېوزل خلکو سره او هغه کسان چې خطر یا تهدید دوی ته متوجه ده، هغوی سره مرسته کوي همدارنګ نړۍ بین المللي سازمانونه هم شته چې د اصرار په حالت کې خلکو سره همکاري کوي نو زه فکر کوم چې دا یخنی دوام عمومي ډیر خلک به متضرر شي نو زموږ هیله دا ده چې هغه مرستندویو ادارو پرته له هر شی نه زر تر زره ځان دا خلکو ته ورسوي او دوی سره همکاري وکړي تر څو چې دلته یو بشري ناورین رامنځته نه شي
د چارو کتونکي عبدالنصیر رښتیا و چې له آزادۍ رادیو سره یې د یخې هوا له کبله د زیانونو او دا چې کومه طبقه ډیر له دغو زیانونو سره مخامخ کیږي خبرې کولې
تر دې وروسته آزادۍ رادیو د شپې له خوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې له خوا د پخوا غونډې د سهار له وو د ماښام تر او بجو کولای سي موږ پر لنډو څپو نونس یو ویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري
د افغان انجنو او خځو د زده کړو او کار پر حق د ترکیه او ایران له ټینګار وروسته یو شمېر افغان میرمنې وایي زده کړه او کار د دوی قانوني او شرعي حق دی دوی له افغان خځو او انجنو له حق دوی د افغان خځو او انجنو له حقونو د اسلامي هیوادونو ملاتړ ستایي او د لا هڅو هیله ترې کوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تیرې سه شمې په ورځ په ترکیه کې سره لیدلي او په افغانستان کې د خځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کړی تفصیل په دې راپور کې اورو
ټول هیوادونه قطر عربستان ترکیه ایران هلته مسلمانان اوسیږي تنه افغانستان کې مسلمانان نه دي ټول په نارمل توګه خپل زده کړې کوي درس وایي
عقلانه میږي په کابل کې د مورا پوهنتون د تپانځي ماسله واچي اوس په کور ناست ده عقل وایي په ټول اسلامي هیوادونو کې ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکول شوی دی یو افغان جونې او ښځې دي چې له دې قانوني او شرعي حق محروم شوی دي عقل ازادي راډیو ته وویل
دا زمونږ حق هم ده چون هم زده کړی وکړو یو انسان هم حق نه لري چې بل انسان ته محروم کړي کله چې دا ناست کې د اسلامي کشورین طرف نه ترکیه او ایران دیل طرف نه خیر دی سی خو د ناست مقابل کې به تغییر په افغانستان کې راشي نو
د طالبان حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په دوه جلا جلا فرمانونو کې په انتونونو کې د خځو او نجونو پر تک بندیز ولګو او د غشانې په نا دولتي موسو کې میرمنې لکار را وګرځولې مخکې لدی بلش پیغام ټولګي پورته د نجونو خوانځي هم تړلې وو او د ګانو نورو محدودیتونو ترڅنګ دوی په ډیری دولتي چې دارو کې هم لکار منه کړې وي مدني فعال همیرا قادری وای ډیری دغه میرمنې چې لکار راګرځول شوې دي خپل کورنۍ او ته یوازینی ډوډۍ ګټون کوي
اقتصادي شرایط ډیر زورون کې دي ډیر شزه د کور نفقه پر دوی دي او باید دنده وکړي ترڅو خپل د کور ارتیاوي چمتو کړي او دا د خزو قانوني حق دي دنده تر سره کړي د ترکیه او د ایران دغه جلسې په کلاکا حمایت کوو
اغلی قادری پر افغان جنو او خزو د محدودیتونو د لری کول په برخه کې د اسلامي هیوادونو رول مهم ګڼي وای تر اوسه چې کومه هڅه دوی کړی د ستاینې دي او هیله ده چې خپل دوه هڅو ته دوام ورکړي د پداسې حال کې د چیرې ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه هیواد او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبه په ورځ په ترکیه کې سره کتلی او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو د زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه خبري کړې دي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دغه کانفرنس ویډیو هم په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولد چاوش اوغلو په دې ناسته کې ویلي
افغانستان ده کز چوچکلارن ایتیمی
په افغانستان کې د جنونو پر تعلیم او د خزو پر کار د بندیز پاړه ترکیه او ایران سره په اړیکه کې دي او د غشاند اسلامي همکاریو کانفرنس د لاري له طالبانو سره کیلیو او خپل هڅو ته دوام ورکو زموږ دین اسلام د زکرو په ځت نه دی بلکې په زکرو ټینګار کوي او د جنونو پر تعلیم بندیز موږ له دین سره اړخ نه لګوي موږ خپل دریز د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامي له طریقه پټینګه پډاګه کړی
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبان د حکومت نظر هم ولرو خو د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې د یادونې ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کې ویل چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري دا غونډه چې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه شوې وه په اخر کې یو اعلامیه هم خپره شوه چې پکې راغلی وو تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتونونو په ګډون په اړه کچه چوي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نشي. ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې هم د اسلامي نړۍ په هیوادونو کې د ښځو د حقونو په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د خبرې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد چې د مهال د افغانستان په سفر ده، له سفر مخکې په قطر کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره تر کتنې وروسته کړې ده. دا چې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې په ټوله نړۍ کې له 1.3 میلیون څخه زیاتې نجونې له ښوونځیو څخه محروم دي. ښاغلی ګوتریش د چهارشنبې په ورځ په خپل یو ټویټ د خبره کړې ویلي دي چې هیڅ شی نشي کولای چې له تعلیم څخه د نجونو محرومیت توجیه کړي. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. تاسو زموږ د اونیز خبرونی نور بس دی اوري. زمال علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي اوریدونکو. لدی سره چې د ازادي رادیو خبرونی سر له 4 شنبې څلور 20 ساعت اسوي، نور بس دی خبرونه به هر اونۍ د 5 شنبې په ورځ د مازیګر له 4 تر 5 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه ویلې دي چې هغه څه چې د محل په افغانستان کې روان دي د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی. د ملګرو ملتونو د شوزو د آسیا پاسیفیک څنګه د 4 شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ورستي تحولات شي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د تیرو 3 لسیزو لاسته راوړنې په 2 میاشتو کې په اوبو لاهو سوې. د ادارې دغه راز زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه په هر ځای کې د نړیواله مبارزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو تیره دسمبر میاشت ښځې پوهنتون ته له تاګه منع کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، د افغانانو او نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شول او ځینو موسساتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول او یا هم په نیمایي ډول باندې ودرول. طالبانو په 2018 کال په اگست میاشت کې له وخت رسیدو وروسته لومړی د ښوونځي دروازې تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو د نجونو پر مخ وتړلې، بیا د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کاره مخنیوي وکړ. تفریحی پارکونو او د ورزش ځایونو ته د ښځو او نجونو پر تاګ محدودیت وضع سو او طالبانو ویلي چې له محرم پرته ښځې سفر نسی کولای. دا یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او همدارنګه د نړیوالې ټولنې له توند غبرګون سره مخامخ شوی. زموږ موضوع دا ده چې آیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره به د نړیوالې ټولنې هڅې نتیجه ورکړي. پر دې موضوع اوریدونکو تاسو کولای سئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته خپل غږیز او لیکلي پیغامونه راولېږئ. زه به په همدې خبرونه کې راوخلم او خپاره به کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. پر همدې موضوع د خبرو لپاره را سره د ولسی جرګې په خوانی غړي اغلی سایمه خوګیانی، د شوزو د حقونو فعال اغلی خاطره اسحاق زی او د شوزو د حقونو فعال اوجی امیل میلمنی دي. دوی درې سره لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی دي. درو سره ته شراغلاس وایم. لمړی پښتنه به اغلی خوګیانی له تاسو وکړم چې تاسو واوریدل چې ملګری ملتونه د افغان شوزو د حقونو په برخه کې یو لړ هلي ځله شروع کړي دي چې له طالب چارواکو سره ونډه وکړل، دوی سره لید کاته وکړي او دوی قانې کړي چې انجونی درس ته پریږدي او شدي کارته. ستاسو په نظر دغه هلي ځلې به کومه نتیجه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ټول درنو ورځ ته سلامونه ونکې هلي. دویم دا چې اول خو نتیجه ورکړي، ځکه چې همدار اقاب ملاقاتونه د دوی سره د همدار وي نړیوال سازمان خلک راشي، استاد راشي، دوی سره خبرې وکړي. همدار اقاب مثلا مخکې څنګه چې موږ وویل لکه د اسلامي وادرو استاد دلته راشي، دوی سره خبرې وکړي، نو دا حتما تاثیر لري، ځکه دا خود ته هم ثابته ده چې ښځه د اسلام د نظر نه د تعلیم نه مثلا محرومن ده، بنده نه ده او جواز لري. او خوځوانو نه مثلا خو تعلیم کړی په افغانستان کې، دا نوې خبره نه وه چې مثلا د شروع کولو کې دا شی شروع شوی دی. تقریبا مونږ د مولانا خان د وخت نزدې شاهدان چې مثلا د مکتبونه و دلته وروسته پوهنتونونه جوړ شو، خو تعلیم وکړي کار یې کولو. نو اوس دا نوې شی چې دلته تطبیقېږي په افغانستان کې متاسفانه زمون په غوډي هوادونه کې پاکستان کې هم اسلامي هواده د شینشته په تعلیم باندې نه دی، په ایران کې باندې نه دی، په ترکیه کې باندې نه دی، په مصر کې باندې نه دی، څومره اسلامي هواد رجلي دا باندې نه دی. نو طالبان باید په دې قانې شته د خوځو مسالم حق ته تعلیم او د کار، نو چې خزم بشر د او د بشر د اساسي حقوقو شمیرل کېږي چې باید تعلیم کې او ورسره باید کار زمينه او ته برابرې کار وکړي. خو دوه خو شرایط لرلو ویل چې مثلا محیط برابر دی، دار نه دی، غن دی، افغان جنکه ټول شنو سره منلی وو. یعنی په هم په دې پای کې مچې د افغانستان جنکه او خځې به حجاب لري، په دونو ته مکتبونو ته کار ته او بیا هم که دوه تین شرایط واقع مثلا ومنل. مګر متاسفانه موږ ولدل چې پانتونو کې د امتحان اخر ورځې وي، دوی ورته دروازې وتړلې. یعنی پنځه کاله شپه کله سره خواري وي چې فاکولته وي، په اخر ورځ دروازه وتړله چې لاړه شه کور ته، دا ډېره سخته ده. او یوازې مثلا دې جنکو ته نه دي فاویلون ده، ځکه ډېر په غریبۍ کې خلک خپل اولادونه فاکولته ویلي، مکتبونه پرې ویلي، قرض وکړي، پور وکړي، دوی د تعلیم زمینه برابر کړه. مګر په ډېر نا امیدۍ سره دوی رخصت شو. اوس هم دا کوم مهاجرتونه چې زه ګورم، مثلا هره ورځ موږ خبرې کوو چې دلته مثلا خلک مړه شوي، هلته خلک مړه شوي دي، دلته مثلا خلک تسفاوی کېږي، دلته خلک تسفاوی کېږي، او مهاجر دا رقم دي. دا ټول بېچارهګان د بدې ورځې هلته روان دي. یو خو د کار زمینه وطن شته چې مثلا دوی په خپل وطن کې کار وکړي، او سړی چې بل وطن کې څه روپۍ پیدا کړي، خپل وطن کې لس روپۍ پیدا کړي، خو چې باعزت ژوند ولري، خپل وطن بهتره دی. دوی هم دا چې دوه اولاد محرومېږي درس نه، مثلا لورګانې په کور کې ولري، د دوی لورګانې ټولې د تعلیم نه محرومې دي. سړی کېدای شي شپږ لورګانې ولري، هېڅ ځای ولري، مګر دا ټوله ته په کور کې دوی پر سخته ده. هم پوهنتونونه کې وي، هم مکتبونه کې وي، یو عالم پارې پیکړې وي، نو دا سخته ده. زما په نظر کې داسې دوامدار ملاقاتونه وشي، خو دا به ښه وي که دوی قانع شي. او که قانع نه شي دای دوه په تاوان دي، نو خپل انسوات دي، لکه تر اوسه چې په رسمي توګه پیژندل شو، پس دې نه به چې په رسمي توګه پیژني، او همدا چې به واضح پاتې وي. خو دا به بل اخره افغانستان د خلکو په تاوان کې وي، ځکه کو دوه هغه بشري مرستې په دوه باندې ودرېږي. مونږ د دې شاهدانو چې بیګا تقریبا دوه ایران کې چاوي ان فرم شوي دي، یخنه نه یعنی کدا یو نړیوال سر کومه کونی کې نو افغانستان خو څه کې فار دي چې لري په دې راته دوه تم تاوان کې وي، د افغانستان خلکو تاوان کې.
مننه خو ګرنی سب زبرت تاسو ترازم خاطره اسحق زی سب استاد څخه په همدو خبرو په دوام پښتنه وکړم. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ملګرو ملتونو مرستيال فرحان حق ویلی دی چې د سرمنشي مرستيال امینه محمد د دې سازمان د شوزو د برخلې مرشری سیما بهوت سره چې په سیاسي چارو کې د سرمنشي مرستيال خالد خیری هم ورسره دی، دوی یو ځای کابل ته رسیدلې دي. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار لپاره مخکې د نایجیریا د کابینې غړی و، او دا یو مسلمانه چارواکی د ملګرو ملتونو چې دا به له طالبانو څخه وغواړي چې د شوزو د حقونو په برخه کې لاس په کار سي. د چارواکو څخه غوښتل دي چې افغان شزي شوزو ته د کار او تحصیل حق ورکړي. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د یو مسلمان چارواکی خبره به څومره پر طالبانو باندې تاثیر وکړي چې دوی د شوزو حقونه ورکړي په افغانستان کې؟
مننه. سلام درنشته ستاسو د بحث ګډونوالو ته. زموږ په هند په ټوله کې کراسه موږ غېژم په مشخص رازم ستاسو سوال ته چې د افغانستان په اړه د نړیوالو چلچنن څه فکر کوم چې پروژې دي، ځکه تقریبا د یو نیم کال په تیرېدو سره د شوزو په وړاندې باندې د ښوونځیو د دفاترو دروازې بندې سولې، په کومو ستونزو سره چې دي اوسني حالات کې لاس او ګریوان دي. هیڅ نړیوال ټولنې، هیڅ یو اسلامي هیواد داسې یو غبرګون ونه ښودې چې موږ په دې باندې مطمئن سو چې واقعیت که زموږ سره د اسلامي نړۍ ولاړه ده، هم په دغه دلیل سره ولاړ ده، او که نور نړیوال ټولنې چې مخکې په تیرو شلو کلونو کې زموږ همکاران پاتې وو، یا په بیلابیلو برخو کې زموږ سره د ظرفیت جوړونې په برخه کې همکاري کړې وي، یا هم هغه مرستې جاري ساتلې وي، نو هیڅ داسې یو څه منحیث دی و افغان ما ونه چې واقعا د دې ملاتړ موږ د پرشتین ډول له ځان سره لرو. ځکه پروژې شکل په دې و کچیرې دلته مابین کې تقریبا یو نیم کال تیر شو، د یو نیم کال په تیرېدو سره ډېر څه دی کولای سوای. تاسو ولته شاهد وس چې په ایران کې یو مېرمن مو وژل سول، نو د هغه مېرمنې په وړاندې باندې په ټول نړیوالو په یو سلا سره رغ پورته کې، کاغه اسلامي هیوادونه او کاغه غیر اسلامي هیوادونه. ولې په افغانستان کې په زرهاو کسان که هغه خویندې دي، که هغه میندې دي، که هغه ځوانان دي، په ورځ کې هغوی که د طالبان د خوا سي، که د داعش په نامه، که په سرحدونو باندې له منځه وړل کېږي، ولې هیڅ نه وه اتاق مشرانو مخکی او اعلامیه خپرولې د خواخوږی هغه هم بندیسولې. نو نړیوال ټولنې هیڅ نو کوم ریاکشن د دې په موضوعاتو په وړاندې باندې ونه شوې. ولې راځو کچیر اوسنی حالات کې دغه د نړیوال ټولنې کوم سرمنشي مرستیاله چې راغلی و افغانستان ته، موږ امیدوانو یو چې وخت دې هغه خواخوږی هم صرف ظاهري شکل یا د میډیا پر مخ باندې ونه وسی، رشتین ډول کچیر واقعا نړیوال ټولنه امریکا یا هم د اسلامي هیوادونو پر طالبانو فشار راوړي، زه فکر کوم چې په ډیر لاند وخت کې به موږ نتیجې واخلو او ډیر لس راوړنی به ولرو. هم دا طالبان به تاسو وګوري هم به د جمهوریت نظام ومني، هم به د شوسو حقوق ومني، هر څه به دی ومني، ځکه کله چې دی په قطر کې و تاسو د دې شاهد یاست چې هلته که د شو سره که هغوی په لږ سر باندې ورسره خبرې کولې، که په لږ مخ باندې خبرې سره کولې، هغه نیمه کالی اغوستو د هغوی سره هیڅ باندې کوم اعتراض نه درلودي. خو کله چې دی بیرته افغانستان ته راستانه سول، حکومت د دی په واک کې سنو، دی بیرته هغه مسلمانان سو، دی طالبان سو، دی بیرته هغه سخت دریځ کسان سو. آیا ولې د دی دغه سخت دریځ په دوحه کې نو د دوحې په ناستو کې دی څومره دیموکرات معلومېدل؟ حتی زموږ ډیری افغانان پر دې باندې وقت باور کړو او دی ته امیدوار وو که طالبان هم راشي نو جنگ به هم ختم شي او دی به هم د یو دیموکرات ټولنې په لور باندې موږ روان وو، سو جګړه به هم ختمه سي. ولې له بعد مرغه کله چې واک دي ته ورسېدي نو دی تر هغه تیر ځلې تورې دورې نور هم دی هغه کارو ته لاس واچوي چې حاصلن سړی نسي کولی چې هغه خط سوی په اوسني شرایطو کې په اوسني حالت کې. ولې نړیوالې هم ملاتړ دي، ځکه که نړیوالې ملاتړ نه وای او ملاتړ نه کولی نو دغه د څلوېښتو میلیونو ډالرو دغه کوم کڅوړې چې هر اونۍ دي ترالیژنو دا به واقع شکل سره باندې پندې کړی وای. که دی وخت زموږ سره درېدل وای نو دلته پر دې باندې فشار راوړل شي، موږ په دې پیژو چې طالبان خپل نه دی راپورته شوی، د دې تر شا د چا پروژه وا او د چا په ملاتړ باندې راغل چې تدیز ځای پر رسیدل دي او یا هم سیاسي معاملې تر سره شول، نو دا ټول د واضح ده دا جوته د زنه غوړ پر هغه باندې پاس وکم. ولی که دلته واقع نړیوال ټولنه اسلامي هوادونه پرشتین ډول د افغانانو د افغان شوزو غمه خستې دي او واقع د اوسنۍ حالت نه دی پر پیرسو، نو دی کولای شي چې په یو شغبن په وی اعلامیه سره چې د مرستې پر دی باندې باندې کې پر دی باندې او قیدات وضع کې، نو زه په دې باندې متيقن یم چې طالبان به هم د خپل دریسه تغیر کوي او ځوبه دی وی لا بسیا او یو پرمختللی ټولنه په خوا باندې موږ ګام واخلو.
مننه اغلی اسحق زی زبرت تاسو ترځم او جی امیل صاحب تاسو څخه به بل پښتنه وکم. مننه اول چې تاسو له مشتر په دې خبرونه کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي امینه محمد کابل ته سفر کړی دی او د کابل تر سفر مخکې د افغانستان په تړاو له ترکی، قطر او پاکستانی ډیپلوماټانو او چارواکو سره هم خبري کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو پر چارواکو یې د سفر د بندیزونو نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونو افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. آیا تاسو په دې فکر یاست چې افغانان پرته له دغو ستونزو هم له ستونزو سره مخامخ دي په خپل د طالبانو د حکومت لخوا؟
مننه کوم تاسو ته سلامونه اوریدونکو ته د بحث ګډونوالو ته درنښت او سلامونه. خبره په دې کې ده چې یوازې دغه څو محدود شیان چې دی یادونه کوي دا فکر کوم چې غیر د دینه زمونږ ستونزې بلا ډېرې دي. د دوی په راتګ سره زمونږ ژوند دومره خراب شو، خصوصا نه یوازې د میرمنې، د میرمنې خو هغه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، د دوی اجنډا، د دوی ټول تمرکز، د دوی ټول هغه افکار، د دوی ټول هغه کاروبار او نتیجه دا ده چې څنګه کولای شو چې ښځې محدودې کړو، څنګه کولای شو چې اساسي حقونه یې واخلو، څنګه کولای شو چې نورې په ټولنه کې محدود کړو، نورې وځورو، خفه کړو، د شپې فکر وکړو، سهار ته یو فرمان صادر کړو چې ښځې باید مکتب ته لاړې نه شي، ښځې پوهنتون ته لاړې نه شي او ښځې کار ته لاړې نه شي. یعنی یوازې خزی خو په تکلیف نه دی، دلته ماشومان هم په تکلیف دي، ځوانان تاسو ګوري چې هر ورځ د دې دا وطن پریدي پر څومره ناقانونه او په څومره خطرناکو لارو نه د دې ځای نه ځان وباسي. هغوی چې تعلیم کړی وو، هغوی چې د دې وطن په امکاناتو باندې دې ځای ته ورسېدل، متخصصین شول، علم پوه او هنر یې ترلاسه کړ، دوی په وحشت کې دي، په همدا عجله کې دي، په همدې بیړه کې دي چې څنګه ځان وباسي دې ځاینه، ځکه خپل بقا، خپل آینده، خپل راتلونکی، خپل د یو مړې ډوډۍ جوګه دلته نه کېږي، کار نشته، روزګار نشته. نو دوی تښتي، باور وکړه چې متقاعدین ته معاش دوی نه ورکوي، نور څوک چې په مامورین چې په دولت کې کار کوي هغوی په کورونو کې دي، هغوی در په در دي، عاید نه لري. ته باور وکړه چې دلته څوک په چا باندې پور لري، پوهیږي چې نور کاروبار نشته، په هغه باندې غاښ لګوي، د هغه پوټکی وباسي چې د هر ځای نه کوي ما ته پیسې راکړه. خبر نه دی، خو خپله ښه پوهیږي، درک لري چې عاید نشته، کار نشته، روزګار نشته. یعنی خلک په هر رقم په تکلیف دي، چې بیرون وګوري چې دا موټر هم په لاره ځي، ته به وایي چې دا هم رواني تکلیف لري، او خلک چې روان دي خو یو به ته خوشحاله ونه ګوري، ځکه دوی په سر اخیستي دي د روزمره او ژوند پرمختګ دپاره، کار نه، روزګار نه، اقتصاد صفر، نور کاروبار، ژوند ختم. او هر کړنې چې دوی کوي، دوی صرف هغه څو خبرې محدود چې دوی وایي په دې خاطر، په دې وجه چې موږ پر رسمیت نه پیژنې، یا زموږ سفرونو بندیز شوی دی، او یا پیسې تاسې بندې کړي. پیسې خو هغه ضمانت بانکي دی، هغه داسې نه دی چې هغه په کار واچول شي، درسته دی، اما دوی سره بیا هم هغه مرستې کېږي چې کسوړي ورته لیږي، هغه هیڅ چا نه دی لیدلی چې څنګه کارول کېږي، څنګه مصرف کېږي، کومه دي، څنګه دوی ته رسیږي. خو دا زه د دواړو خویندو خبرې تاییدوم، څه چې دوی وایي هغه حقیقت دی. هغه ملاتړ چې ملل متحد او نړیوال ټولنه دوی سره کوي د پردې شاته، او دوی هغه د چلیږي، نو معلومداره خبره ده چې کومې خبرې چې دوی کوي هغه به صادقانه نه وي، هغه به ډېر نمایشي چې دوی راځي خپل غبرګونونه، خپل هغه تاثرات ښیي چې موږ دوی سره موافق نه یو، مګر ولې تاثیر نه کوي؟ اسلامي ټولنې ته دوی څه توجیه لري چې په خپله مسلمان دي، او هغه راځي دوی ته وایي چې تعلیم خو په اسلام کې بندیز نه لري، او روا ده چې باید نجونې او هلکان یو ځای تحصیل وکړي، دواړه حق لري، د دې اسلامي حق ده. نو خبره په دې کې ده چې امکان لري چې نورې خبرې وي چې موږ نه پوهیږو، او دومره دوامدار شو که دا لا پسې دوامداره کېږي. میډیا خو فعال نه ده، دومره د ولږې نه خلک خودکشي کوي، ځان زندې کوي چې نشي کولی خپل اولاد ته ډوډۍ راوړي، ټول روانې شوي دي، د دې راپور څوک نه ورکوي. ته باور وکړه چې موږ خپله وینو چې خلک په څه حالت کې دي، خلک خپله ځان له منځه وړي، د ولږې نه له منځه ځي، د یخنۍ نه له منځه ځي، شرایط نشته، برق نشته، روزګار نشته، د خپل د کور د ګرمولو دپاره امکانات نشته چې اولاد خپل ګرم وساتي، اولاد یې له منځه ځي. تاسو لاړ شي شفقانونه سایه واخلي چې څه حال دی. نو دا رقم ژوند که نورم دوام وکړي، تاسې فکر وکړئ چې تعلیم د یو ملت د بقا خبره ده. دا خو د دې نه ده چې ته څو ورځې یا څو کاله به دلته اوسي، دا خو تا لوبه وکړه د انسانانو د سرنوشت سره، د میرمنو، د نارینهو. همدا اوس د تعلیم کیفیت دومره ښکته ده، له منځه تللی دی، اصلا تعلیم وجود نه لري، په نوم هغه هلکان دپاره هم تعلیم ته هغه نه لري. یعنی په هغه لحاظ چې دوی باید کار کړی وي، نور هغه کیفیت لا پسې له منځه یوړ. دا ټول د اندېښنې وړ دی، دا ټول بنسټیز تاوانونه یې ورسول، خدای دې خیر پېښ کړي.
مننه آغلی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، موږ ته د نقیب حقمل په نوم یو د ازادي راډیو اوریدونکي پیغام لیږلی دی پر فیسبوک باندې. د لیکلی دی چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ او شریک کور دی، او هر یو په دغه کور کې ګډ حق لري، باید هر یو ته خپل حق ورکول سي. زه به وار په وار ستاسو پیغامونه چې موږ یې ترلاسه کوو د فیسبوک لاري یا هم د واتساپ لاري په دغه خبرونه کې تاسو ته شریکوم. آغلی اس خوګرنی ز تاسو ترځم زما پښتنه استاس خدغه د لکه تاسو چې واوریدل چې د طالبانو چارواکو د ملګرو ملتونو چارواکو ته ویل دي چې د دوی د خپل ویان په وینا چې شاغلي متقید ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ته ویل دي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو پر چارواکو د سفر بندیزونه نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونه افغانان له ستونزو سره مخ کړی دي. آیا تاسو فکر کوئ چې دوی چې د افغانانو ستونزې یادوي اصلا هغه ستونزې یادوي چې د طالبانو حکومت په خپل ور سره مخ مخ دي ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل سوي؟ ستاسو په نظر آیا دا په دې معنی ده چې طالبانو چارواکي له نړیوالو سره د افغانانو پر حقونو او د هغوی پر هوساینه مذاکرات کوي، د افغانانو پر سر باندې مذاکرات ورسره کوي او د ځان لپاره ورڅخه امتیاز غواړي؟
مال نه ډیره زیاته نه، دا کوم شان چې دوی ورته یاد کړی دي وزارت خارجي البته، نو دا د ځان لپاره امتیاز غوښته دي، دوی پر رسمیت نه دي پیژندل شي او باید به هم نه پیژندل شي ځکه دوی د ټولنې یو قشر د بدبختۍ سره مخ کړی دی. بالکل سړي خو څه کوي، هغه د کور خبره ماشومان سړي ښځې ټول دغسې ناورین سره مخ دي، یوازې ښځې نه دي او ښځې ډېرې زیاتې د ټولو اساسي حقونه چې انسان باید ولري دی محروم کړي دي، د انسانیت په چوکاټ نه بیخي بهر کړي دي. دیو موضوع بل دو چوي چې کسان بانکي دغه مشکلات نه دوته کچوړې راځي پټ ښکارا د چې ته مصرفې څنګه کې چاته دا نور ورکې حساب نور کې حساب دې نه دي د دې دوا او دریم دا چې دوه څه فرمو باندې بندیز دوه چې کوم ځمنه کړي په دوه کې دوه چې مې کړي دي چې دوه سفر نو ما سم باندې سم چې کې کړه کار ملل متحد وو کې دا ښکارا د افغانستان د خلکو سره په خصوصي خو سره د خوني اعلان ولدي نو هم دا نه وی چې دا تر اوسه په رسمي توګه پیژندل شوی دوه باندې فشار دی، مثلا دوی ته پیسې ورنکې کېدې شي دوه باندې فشار دی، ګرچې زور د افغانانو وزي زور د افغانستان خلک نه وزي، نو هم دا کوم کې دوه سفرونه باندې باندې چې دوه باندې فشار دی، نو که دا کارونه ملل متحد وکړه خو خلاص خبر دن او دوه به څوک د خوځو په حق دوه په شرایط ورته وکنه چې موږ تاسو دا کار چې کوو دا شرایط چې نه په ټول وخت په ځی خدای ټول په خو باندې کارته شي او د افغانستان خلک مو څنګه په خوانه یادې چې لري او ټول لري د بیان ازادي به هر څوک لري، د خپلې سره ازادي به هر څوک لري، د تظاهرات ازادي به هر څوک لري، ماره مو د افغانستان اکثره خځې چا خبر کونډې دي ودونه نکړي دو ماره کوڅه کې څنګه پیسې باندې واخلي شې باندې دي ورنشت یو خځه ضرورت نه لري، دا اوس چې یو خځه شکرې تکلیف لري هغه مجبور ته چا ورزه شو کی وګور کې امکانات لري کلب دې باندې کې پارته وته لنیش هغه څوک خپل وړ کېږي دا مشکلات چې دوی د افغانستان خلکو ستون سره مخ کړی دي، یعنی دوی د غدرې شاین مثلا د درې سندې لري په مدارای کې، مګر خبره دا شو د افغانستان خلکو د دې ځکه ستون سره مخ کړی دي، افغانستان خلکو ستون دي د دې درې شاین دی وجه دي هغه دوه حکومت سره بواجه دي او نړیوال سازمان باید ته متوجه وسی چې خپل شرایط بدلو باندې ومني، خوځ اساسي حقونه باید بدو ونه مني، نارینه حقونه باید بدو ونه مني، ماشومان حقونه باید بدو ونه مني، نو چې کله شان تجمن شو نو به کو سره ار معاملې کې هغه دو کار دي، مګر غیر لګین دوی کوم څه دی وی دا زمونږ نمائندګی نه کړی، دا افغانستان د خلکو نمائندګی نه کړی، دا فقط خپل ستونزې ورته دي. مننه
اغلی خوګانی، اغلی اسحاق زی، د همدغه خبرو په دوام باندې تاسو ته پوښتنه کوم چې تاسو په نظر کله چې مخکې جمهوریت نظام وو هغه مهال پر ګرن افغانان په حمله کې وجل کېدل یا هم د نړیوال په بمباریو کې ځینی وختونه داسې راپورونه موږ درلودل چې ملکی کسان هم په هغو بمباریو کې وجل شوی دي او همدارز ګرنو هم د ګرنو حمله مسؤلیت طالبانو اخیست او پر ګوبانی حمله کوله، هغه مهال هم افغانان عادي افغانان لستون سره مخامخ و، امنیت یې نه درلود او اوس هم تاسو په نظر آیا بیا هم افغانان د طالبانو او د نړیوالو ترمنځ بند پاتې دي چې طالبان لکه اغلی خوګانی چې ویل چې دوی له نړیوالو د افغانانو پر سر باندې امتیاز اخیستل غواړي او ملګری ملتونه باید قربانی فشار راولي د دې پر ځای چې د دوی خبره ومني؟ تاسو د افغانانو د وضعیت په اړه څه وایست؟ آیا دوی پرشتیا هم د دوغو دوو ځواکونو ترمنځ بیا هم بند پاتې دي، د دوغو دوو قدرتونو یا د طالبانو د حکومت او د نړیوالو ترمنځ؟
مننه دقیقا لبد مرغ افغانان په تیر څلوېښت دوه څلوېښت کلونو کې همیشه د سون توکي وه، نه یوازې چې زموږ خپل هغه سیاسي مشران صادق نه وو د افغانانو په وړاندې باندې یا د افغان خاورې په وړاندې باندې، بلکې نړیوالو هم تل زموږ سره لوبې کړې دي. او نه یوازې چې دی تل طالبان ته تاسو پوښتنه ځینې وکړي د دې دغه بحثونه زه ګورم تعقیبوم، نو دی وایي چې موږ سوله راوستل، خیر دی که موږ د لوږه تحمل کو باید د لوږې سره کېږي، ولې حداقل موږ سوله راوستل. نو دلته اوس انتحار انفجار نشته، هر سړی کولی شي دی ډیر آزاد توګه باندې افغانستان کې وګرځي، ولې له بعد مرغه دا ټول رسنوي پر مخ باندې دي. تاسو وګورئ کتیز حکومت کې جنگ روانو په څو ولایتونو کې افغانان وژل کېدل، ولې اوسن شرایط کې امنیت چیرې دی؟ تاسو د دې شاهد یاست چې انتحار انفجار که په هغه په ښوونځي خو لا اوس رخصت دي، که په مساجد کې دي او یا هم هغه دیني ځایونو کې دي یا هم شخصي کورسونو کې دي، هم هغه انتحار انفجار او سورز مخ کې د بهرنی چارو وزارت په وړاندې باندې هم د یوې درنې چاودنې شاهدانو، د هغه تر څنګ موږ پر سرحدونو باندې زموږ د ځوانانو د له منځه وړلو شاهدان یو، د هغه تر څنګ تاسو وګورئ دومره د غلا او د فساد کچه د نن په افغانستان په هر ولایت کې خصوصا په کابل کې دومره لوړه شوې ده چې حتی یو کس نسي کولی د شپې پر شپږو بجو باندې د مازدیګر پر شپږو بجو باندې خپل کور څخه په سمه توګه باندې تر یو شفاخانه تر یو بل کوم ضرورت چې کده هغه دکان لري که تر روغتون پر لري که تر یو درملتون پر لري، هغه ته په سم باندې نسله لري، یا به غلش کوي او یا به هم طالبان دري د غلو په نامه باندې. نو دلته یوازې دا نه دی چې مخالف ډلې سره دی جګړه وکړي او جنگ ودرېد نور هر څه ګلو ګلزار سور، نه، دلته حکومت دی رهبری کوي. حکومت چې کله دی رهبری کوي دلته خلک کار غواړي، خلک د اوسېدو لپاره ځای غواړي، زمینه د کار سازي غواړي، همدارنګ ډوډۍ غواړي. ولس مو دقیقا چې د اوږې خور خبرې په تایید باندې چې د لوږې مري، همدا اوس په کومه کچه باندې په افغانستان کې په تیر سنو کلونو کې یخ دی، نو په هیڅ ډول باندې دغه یخ مهارېدو د پاره دی هیڅ نوه سهولتونه نه لري، حتی هغه تش برق چې وو هغه برقونه هم لا نسته. نو دلته به ګڼې ستونزې دي، نه یوازې زموږ خویندې ورسره مخ دي، بلکې زموږ ټول وګړي د یو انساني ناورین سره مخ دي. نو زه فکر کوم چې کله دا ژمی خلاصېږي نو په افغانستان کې په واقعیت په ډېره لویه پیمانه پرته دې چې انفجار او انتحار وسي، نو موږ به د ولس د له منځه تلو یا هم د هغه انساني ناورین یا د لوږې د ناورین سره ډېر مخ دي، د هغه امان هم له ځان سره ولرو. ولې بیا هم راځم د خبرو خپل خبرو ته برته چې یوازې طالبان د افغانانو پر سر باندې معامله کوي، دقیقا لکه تیر حکومتونه چې کړي دي، د افغانانو په نامو باندې پیسې غواړي، ولې ټول د دې خپل شخصي مصارف پر مخ باندې وړل کېږي. کوم ځای کې د افغانانو سره مرسته شوې ده، کوم افغان ته چې کوم کاري زمینه هم مساعده وه یا هم په وزارتخانو کې هغوی دندې ترسره کولې، له بعد مرګ هغه کوم پخواني کارمندان چې دي هغه ټول له دندې ایستل کېږي، د هغه پر ځای باندې یو مولوي یو ملا یو طالب ګمارل کېږي چې اصلا په هېڅ شي باندې هم نه پېژ مطلق بې سوادان دي، اته تر ډېرې پرې دی خپل تذکیرې تر سره پرې نه لري. نو دی به څنګه کولی شي چې دی په یوه اداره کې کار وکړي؟ دغه ستونزې دي چې واقعیت ورځ تر بلې ډېرېږي. او دلته طالبان خو وایي که دی یو ډول خپل ځان خلاصي چې موږ نالوستي یا په حکومتداري نه پوهېږو یا دا دي یا ها دي، په هر ډول باندې چې هغوی ته دغه پروژه ورکړل شوې ده هغوی خپل کار پر مخ بیي. ولې دلته د نړیوالو مسؤلیت دا دی چې په تېرو شلو کلونو کې موږ ګڼې لاسته راوړنې درلودلې، دی سرمایه ګذاري کړې وه، نو موږ په خپل هېوادوالو د سر په قربانۍ سره موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې ولې هر څه یوړه تر خاورو سره یې خاورې کړله. موږ لاړو د صفر سره ضرب شو، لکه هغه شل کاله مخکې چې موږ 2001 کال کې د صفر څخه شروع کړل، نو کله چې دا حکومت که په رسمیت وپېژندل شي یا هم بل کس ورسره راشي د دې سره په مشارکت سره دغه مسله مخته بوځي، نو موږ ورته د هغه صفر څخه شروع کوو. یعنی دا شل کال لس راوړنې زموږ همدا اوس د ټول تحصیل کرده قشر په دې هڅې کې دي. یوازینۍ هیله د هر افغان اوسني شرایط کې دا ده چې څه ډول کولی شي د هېواد څخه سر پدې کړي او د هېواد څخه ووځي. نو دغه هر هیوادونه چې کوم لسراوړنې درلودلې پرمختګ کړی دی یا هم په پرو باندې ولاړ دی هغه هیواد د هغه هیواد په وګړو باندې ولاړ دی. نو کله چې موږ تحصیل کرده قشر به وته باندې یا هم هغه له منځه وړل کیږي یا هم سلدی ته تاسې شاهدان یاست چې موږ عفو اعلان کړی و ټول عفو سوي دي، یعنی که تیر هر څه سوي ولې موږ تاسې ته شاهدان یو چې هر ورځ موږ تیر نظامیان موږ سیاسون موږ هر یو دانه په دانه په ګوته کیږي هغه په مرموز ډول باندې وژل کیږي چې دا خپل زمينه د دې مسایدې شاهکوم کسان چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم د هیواد څخه ولاړ سي ووزي او یا هم د رواني حالت سره مخ دي که هغه یو هادي کراچیوان دي که هغه سیاسون دي که هر څوک دي. ولې دا حالت څه در اغزیدو په مخ باندې نړیوال تل تمور تاسو ته لاس راکولای شي که چیرې واقعي شکل باندې دي غواړي چې افغانستان بیا د یو تروریزم د مرکز باندې بدل نسی او واقعیت زموږ د سیمې هیوادونه او د هیوادونه چې واقعیت په نړیوال ټولنه کې خړیتوب لري محفوظ ووسی او د دې بیا د ستون سره مخ نسی بیا هم افغانستان د جنگ ډګر باندې بدل نسی نو دې کولای شي چې طالبان سره بایات کړي خبرې باندې کې پر دې باندې فشار راوړي چې تر هغه وخت پر موږ تاسو پر رسمیت نه پیژنو تاسو سره مرستې باندې دې مطلق په هغه صورت کې چې تاسو باید دغه شرایط چې کوم د شوزو حقونه دي انساني حقونه دي بشري حقونه دي د ماشومان حقونه دي ټول په ومني په هغه صورت کې دې کولای تعامل سره وکړي که چیرې دې ته معمول په شکل باندې همدا کسونی ورته روان یو دی کومک کوي دی د دې نسونه ماړي دي نو دی د افغانستان د ولس دغه م چپانې دی پراته چې موږ سره رسیدل نور موږ ولس کو ته هم داسې حالات هم روان دي. نو کچیر دغه مرستې یو افته پر باندې سولې طالبان څنګه جر هغه تحصیلات حالي مشر ومنه چې موږ د دینی علوم تر څنګ موږ سری علوم زده کړ ته هم ضرورت لرو، یعنی په دې معنی کله چې پر دې باندې بندیز راولګول کې پر دې باندې پیسې باندې دې مطلق جام پاتې دي، دې هیڅ نو پرمختګ نشي کول، دې هیڅ نو دې مجبور دي چې د نړیوال سره تعامل وکړي. هغه درې کې یو متل څوک د غریب څخه وایي سای واخله خو ډوډۍ مه اخله، نو که د پر دې باندې ډوډۍ ودرول سي نو دقیقا بل شک چې دی به دا نړیوال سره کښینی د افغانستان د وګړو هر وګړي آواز به اوري د نړیوالو حق اصول به منی بشري حقونو ته به درناوی لري. په هغه صورت کې موږ یو نتیجې ته رسیدلی شو که دا کڅوړې ورته را رواني او دې ته یو سیروم را رواني او دې ډوډۍ پکې رواني نو زه فکر نه کوم چې که پنځه کاله نور هم تیر کړي دغه حالت به رواني همداسې انساني ناورین سره به موږ مخ یو او همدغه افغانان به قتلېږي او ترورو به کل په سرحد باندې وژل کېږي کله به دل وژم رو کله به طالب مو د داعش په نامه وژنې داعش په جمهوریت خوا په نامه باندې وژنې دغه هر یو دغه رقم به روان یو او هیڅ نه ولس راوړنه به نه لرو. نو زما منحیث دی افغان خپل هغه خویندو ورونه چې په بهر کې ناست دي او د افغانستان د زمینی ټټر ټکی هغوی باید په دې اړه باندې پر نړیوال باندې فشار راوړي د مظاهرو ته ترسره کولو سره د ناسو سره کوم چې دې امکانات لري او نړیوال ټولنه څخه زموږ غوښتنه ده چې واقعیا شکل په واقعي شکل کې واقعیا غواړي چې افغانستان سره تاسې مرسته وکړي یا د افغانو میرمنو لاسنیوی وکړي تاسې باید پر طالبان باندې فشار راوړي تر هغو دغه اوسني ناورین څخه موږ نجات پیدا کړو.
ډیره مننه اغلی اسحق زی. اغلی امیل ستاسو څخه به بل پښتنه کوم د زما د پښتنې مخکې به د یو اوریدونکو یو پیغام ولولم. زموږ یو اوریدونکو امان افغان مشته یو پیغام لیږلی دی دلیل دی چې د شوزو حقونو د شوزو لپاره یو حقیقت دی او د ملګری ملتونو او نړیواله ټولنه یاد کړی چې دوی عملی اقدامات نه کوي او هسی خبرې کوي او یو طرف نور سره مرستې کوي او بل طرف ته دا خبرې کوي. د لیکل د چې باید مرستې ور باندې باندې کړي او بیا وګوري چې څنګه تغییر کوي. اغلی امیل ستاس څخه به په د اغلی شخصي ته خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکم. تاسو واوریدل چې دوی د خپلو خبرو پر مهال وویل چې خلکو فکر کاوه چې که د طالبانو حمله ودرېږي امنیت به راسي، خو داسې ونه سول. د دوی په وینا جنایي جرمونه زیات شوي دي او دوی دا هم وویل چې طالبان د غلو په بڼه باندې خلک دروي. آیا تاسو د دوی له خبرې سره موافق یاست چې امنیت اوس هم خراب دی خو ډېر راپور کیږي نه؟
او واقعیتونه دي دغه ترخه واقعیتونه دي چې په دې ټولنه کې روان دي او موږ هره ورځ وینو اورو
او ورسره مخامخ یو. دوی چې امنیت راغلی دی، امنیت خو تاسو او مخالف هغه سره خراب کړی وو، اوس تاسو راغلی نو امنیت کوم امنیت؟ هغه امنیت تاسو وایئ چې په هغه رقم اوس هم موږ عین بې ناامنی سره مخامخ یو. ته باور وکړه چې د ولګې نه مجبور دی انسان، کله چې د ولګې نه مري، اولاد مري، هغه قتل هم کوي، هغه غلا هم کوي، او جنایي جرمونه بے حد بے اندازہ زیاد شوی دی. یعنی ته باور وکړه چې یو څوک پوښتنه په دې کور کې یو څو روپۍ شته دي، هغه کور وهل کې یا تا دغه مګریانونه چې موږ پکې اوسېږو امن نه دي. نور همدا انفجارات چې پخوا وو، همدا هدفي وژنې دي، هر ورځ په مرموز شکل په نښه کېږي، له منځه وړل کېږي. هغه وایي چې داعش دی، دا وایي طالب دی، دا وایي فلان دی، دا وستان دی. نو خبره په دې کې ده چې څوک ملامتوي، خو دا حالات روان دي، نه یوازې چې کم شوي نه دي، زیات شوي دي. د هغه وخت نه زیات شوي دي. دلته چې موږ اوسېږو، موږ ګورو، موږ د امن احساس نه کوو، ځکه چې کار نشته، بیروزګاري زیاته ده، غیر د هغه نه چې دا ترور ده او وحشت ده، هسې خپرېږي د بیرون نه چې موږ یې نه پوهېږو په مرموز ډول. همدا چې انسان پس له دې به انسان خوري، په دوکان کې به مواد خوراکه چې څوک دي، خلک به چور کړي، ځکه چې ولګي سره مقابله کول خو سخته ده. یعنی دین وروسته به یو بشري ناورین وي، یو فاجعه به وي چې د دې مهار کول سخته ده. اوس چې دغه نړیوال ټولنې خپل کارونه وتړل، تاسو باور وکړئ چې ډېر خلک چې هماغه ته احتیاج یې درلوده، هغه یو لویا برخه یې په پوښښ ورکړی وو. اوس چې میرمنې په کورونو کې دي، هغه کسان چې خپل د کورونو دپاره امکانات برابره وو، هغوی وزګار شول. دوی لپاره بې تفاوته دي، یو یې وایي په یو بس کې چې خیر دی سفر کوي، موږ به داسې تدابیر ونیسو چې دې نه وروسته د هغه په یوازې پلار یې راشي کار وکړي، د هغه په یوازې یو ورور یې راشي. آیا ورور چې مسلکي نه وي، آیا پلار چې مسلکي نه دی، څنګه امکان لري چې د هغه وظیفه پر مخ یوسي؟ عمره پوهه او علم او دانش ولري چې هغه پوست پر مخ یوسي؟ یعنی د دې توجیه ته وګوره، یا مو خورو یا پلارو ورور ورسره یو ځای دفتر ته لاړ شي، نو هغه هیڅ کار روزګار نه لري چې یو خور سره باید د کورنۍ غړي ورسره یو ځای لاړ شي. د دې هغه توجیه دومره ضعیف دی، دومره بېمانا دی چې سړی بیخي ځورېږي. د دوی هغه برنامې نشته، یو امید نشته، یو ډاډ نشته خلکو دپاره. ناامني او فقر او بدبختي دا ټول د مصیبتونو مور ده. وګورو چې نور به څه کېږي، دا خلک څومره مهاجرت وکړي، څومره لاړ شي. اوس خلک وس نه لري د کرا د لارې، کنه یو نه پاتې کېږي. که کراچوان نه پوښتنه وکړي چې غواړي چې دلته پاتې شي، وایي نه، که لاره وي زه همدا اوس پرواز کوم، دا وطن پرېږدم نور، د هر څه سره یې پرېږدم نور. وطن هم موږ ته جواب ورکړی دی، خلکو موږ ته جواب ورکړی دی، حکومتونه خلکو ته خدمات رایه کوي، مسؤلیت اخلي. اما هیڅوک نشته چې موږ دپاره د اقل یو ډاډۍ نه ورکړي. ډېره سخته ده واقعا، هر طرف نه چې ګوري دلته ژوند ختم دی. دلته هر څه آرزوګانې، امیدونه د ځوانانو، د جینکیو، د ټولو له منځه لاړل. کورنۍ ټول درد لري چې اولادونه یې بې سرنوشته پاتې شو، ځکه تعلیم که یو ځل یې د خپل مسیر نه خطا وخوړه، نو بیا هغه هیڅ کلام خپل هغه نورمال حالت نشي نیولی، ځکه هغه سن ایجابوي چې په هماغه سن کې هماغه نصاب باید واخیستل شي. کله چې سن وچتېږي، نو بیا خو سړی نشي کولی چې هماغه درس په هماغه وخت کې چې نه وي بیا وروسته نه کېږي. هماغه ده چې دا سلسله خطا خوري او خلک بي سرنوشته کېږي. اوس افغانان واقعا درد ډېر زیات دی، دلته اوسېدل ګران شوی دی، او که دا ډېر دوام کوي دا به نو ډېر زړه دوګنوونکی وي. د دې حالت سره بیا مقابله کول هم څه آسانه خبره نه ده. خلک خپل امیدونه له لاسه ورکړل.
مننه اغلی امیل. اغلی خوګیانی ستاس څخه به پښتنه وکم د تاس ته خلکو رائے درکړي وي د دوی استازي واستاس د افغانستان په پارلمان کې د یو د شوتو د او د نارینه وو د خلکو د پخوانی وی استاز په توګه باندې تاسې د نړیوالې ټولنې څخه څه غواړي او د طالبانو د حکومت څخه تاسې ک د دوی سره مخامخ کښېنی یو غونډ او سره ولري فرض کړي تاس په دوی ته څه وایست؟
مان نه دی راځتا د نړیوال ټولنه څنګه غوښتنم دا چې که چې دوی سره کومک کوي لکه اوس چې کومکونه روان دي په پټه باندې که دا پی ودروي او یې پی کم کړي فشار پر اولی او د افغانستان د خلکو اساسي حقونه بل خصوص د خوځو د ماشومان اساسي حقونه په دوی باندې ودومني یو موضوع بل د افغانستان د خلکو د بهبود لپاره کار کوي نو په داسې پروژو باندې کار کوي چې دوی پکې داخل نه وي مفاد یې باید دوی ته ورنشي دا د دویم او طالبان حکومت خو هیڅکله خلکو سره خبرې نه کوي نه د ښځو استازیتوب مني موږ او تاسو ول دا جرګه چې د خپل په نمایندګۍ باندې اصلا هم چوک نه واکه دی دوه خپل مثلا د دوه وایان د مواب کې واخه به به مشال او چې دا موږ وایم جن سلطنت سره کله موږ نمایندګۍ نه کوي طالبان نمایندګۍ کې اقل هم خزه ده خو دوی نه مانی او بیا هم نو فرض هم کوم فکر کوم کو د خپل سره خبر ته حاضر شي که خو سره حاضر مشي او خبرې مو وري چې موږ بیا مختم دا د افغانستان د خوځو اساسي حقونه باید دوی ته ورکي تعلیم حق د کار حق د بیان د ازادي حق تاسو هم خپل ځان هغه سي د بیتور ورته سفر حق د بیتور به تر ورکي
مننه مننه ډیره اغلی خوګانی اوریدونکو زموږ ته یو چا زنګ هم علي دی یو اوریدونکو دی بر واخلو بلې مهرباني وکي خپل نوم او تاسو ازادي راډیو اوري
زه کدلی ز درانی ما پاکستان تاته او تاسو ملمنیت اوریدونکو ته سلامونه وایم
وعلیکم سلام زدران صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلې دی کز موږ د ملمنو څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکي
پښتنه خوره دې نه لرم ایوا پښتنه تاسو ته تاسو نو اعلان وکړي چې ازادۍ رادیو به د شپې اوریدای کیږي شپې نه نه سي سهار نه په پنجاب کې نه نه سي او مانن په کیم کې دی بلال نه پښتنه وکړال ځای نه نه سي دا کیم نه بهار خو بالکل نه نه سي اوس په څلور نیم بجې ونی واده شپې د خبرونه نه نه سي رادیو په یو بند کې نه نه سي وای ما دا پښتنه دا او وای ما دا خور نه دا پښتنه دا چې تاسو په افغانستان کې د تعلیم چې کوم طالبان بند کړای دی زنه ناوي ډیر په خپای په دغه نه پروګرامونه کوي چې د مهاجرې تنظیم الله سي زارونه دو خځې خطابه شوي او سړی به سواد میکس پنګيري شو سم ځوانان سپنګيري کیږي زمان یمیک پلارون ماجر شوی پنځم لسی زمراونه دو ویلم په د ماجر نه چاتو وا جوور نه کلا چې دای به سواد پاتې شو څلويک لکه په پاکستان کې په ایران ټول به سواد پاتې شوی
ډیر مننه
ویل په دغه نه دومره تو وا جوور نه کلا نور مننه
ډیر مننه زدران صاحب چې تاسو زنګ وواه تاسو دغه اندیشنه موږ حل کوو د ازادي رادیو پروګرامونه تاسو څلور وشت ساته پر منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي باندې اوریدلای سي او په دې اړه باندې موږ وخت په وخت نور معلومات هم خبرو تاسو ته چې تاسو وکولای سي چې د افغانستان په ټولو برخو کې د ازادي رادیو خبرونه او خبرونه راپورونه واوري اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونه وخت ډیر لږ پاتې دی ل دروس روم ملمنو څخه اغلی سایمه خوګانی اغلی خاطر اسحق زی او اغلی اوجی امیل څخه ډیر ډیر مننه کوم چې ل مشترای په دی خبرونه کې ګډون وکړ اوس هم د دی خبرونه ورسته به د دری خبرونه دوام کوي او تاسو کولی چې تازه خبرونه او د دې ترڅنګ د دغه ورځي هغه مهمه موضوع هم واوري د دری خبرونه کې او تر هغه وروسته به بیا د شکست سکوت په نوم باندې هم دا نور بس د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي تر بلې اونۍ مو پر خدای سپارم
کوم صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي پما صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي خوچه سبا پټي تو سترګو پیار مان کوي بما صرف دے دہر ظلم حق گران نکری
صرف دے دہر ظلم ہاں